احمد شیبریم هر کله مو کوم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه لوی برخه ازادي رادیو د بی مجلې خبرونه ته ځان کړی شویره خلومړی هم خبري برخه د اروپای ټولنې د کډوالو د چارو اداره وی افغان شزیان جونی او نور زیان ګالې ډلې لا هم په افغانستان کې د چاورونې د خطر سره مخامخ دي. دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څخه باندې 1,00,000 غوښتنې لیکونه سپارلې دي. د تیر کال په پرتله که هم 12% غوښتنې کمې شوې، خو بیا هم 1/5 برخه افغان شزیان جونې دي. د دغه راپور له مخې جرمني اوس هم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د منل شوي افغانانو شمیر 55% و، په دې معنی چې شاوخوا نیمایي پناه غوښتونکي منل شوي. نن د کرکټ د نړیوال شلوبري جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیل شي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه کوي. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د اتو غوره پړاو په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپل لوبه له هند سره وکړي. نامعلوم وسلوالو د پاکستان په شمال کې پرون د خیبر په سیمه کې خبريال خلیل اپریدی بوښه. دا خبر پولیسو او د وشل شوی د کورنۍ غړیو ازادي رډو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه. پولیسو وویل چې اپریدی له یو ملځای له خپل ملګري سره د خپل کور خواته روان و چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډسې وکړې. اپریدی ځای په ځای وشل شو او د ملګري سجاد نومیشي تپیشو. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولیو په دوام بیګا دوی لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې ترکیه 3-1 ګرجستان ته ماتې ورکړه. د شپې ناوخته لوبه کې بیا د کرسټیانو رونالډو په مشرۍ پرتګال لوبډلې 2-1 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. تمه ده نن کرواتیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. لکه څنګه چې مخکې درته وویل، د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې لوی برخه ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې خبرې د دې ادبي مجلې مطالب وړاندې په خبرونه کې زله تاسو سره شریک کړم چې کوم مطالب مو پکې راغونډ کړی دي. البته اختر مو نه دی پکې هر شوی، خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو بیا هم خبري برخه. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر د افغان جنو او شزو حقوقو ته ژور اندیشنه څرګنده کړه.
I deplore the ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
د ولکر ترک د دې څرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په کونړ کې پښکران له سجنې اختره ناراض دي.
خپل باندې قرباني وس نه لرم خو یاره هم صلی الله تو خپل صبر کوي.
په کندهار کې مو د یو شمیر بي وسلو حال اخیسته.
دا خدای دغه شی ولکه وچ پاده سوي چې ما شان کوتي
بس کله نزم د کور مشر ده سرپرستی من د کور خپل کوم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو بشري حقوقو شورا د نړیوال ټولنې لخوا د افغان شزو پر رښتینې ملاتړ ټینګار وکړ. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ولکر ترک د افغان شزو بشری حقوقو وسه د ډیری اندیشنې وړ وبلله. صفی الله سنکسی او نور جزئیات.
د بشری حقوقو شورا شپږ 50 ناسته چې لپاره جون 13 پیل شو د بحثونو یو لوی برخه افغان خزو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سخت دریځ یو ځانګړې و. د بشری حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک په خپل وینا کې د افغان خزو او جون پر وضعیت سخت خواشینی وښوده.
I deplore the ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
زپا ونسن کې د خزو اونجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخواله په ځانګړې توګه د زده کړې، کارموندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم په لویه کې. د بشري حقوقو مدافعین او د رسنیو کارکونکو په خپل سری توګه په دې خاطر نیول کیږي او بندیانیږي چې ګواکې نظریات له واکمنو چارواکو نیوکه ګڼل کیږي. کارلی ترکوویل د خزو د حقوقو نقض او د مساواتو نه رعایتول شته لاسته راوړنې لمین زوړی او د پرمختګ مخه نیسي. هغه د اندیښنه وښوده چې 2013 کال به ښځې د تر ټولو بېوزلو خلکو لویه برخه جوړوي. له کله چې طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې له زده کړو او بیا له پوهنتونو محرومې شوې. همدارنګه طالبانو لسګونه زره ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کار منع کړي. په دې سربېره تر ټولو تازه اقدام کې د افغان ښځینه دولتي کارمندانو په تېره معلمینو معاشونه نیمایي کړي. د بېلګې په توګه د 5000 افغانیو یو اندازه یې ورته ټاکلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مرستیالې نادا ناشف وویل، افغانستان کې حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي او افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې مداومې مرستې او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د بشري حقونو شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ خپل بشپړ راپور هم وړاندې کړ چې پکې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوي وو. بینټ ویلي، پر افغان ښځو د طالبانو محدودوونکې تګلارې په افغان ټولنې خورا ناوړه اغېزې پرېښي، او که نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره رغنده او کوټلي ګامونه پورته نه کړي، جبران به سخت وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او نجونو د حقونو مسلې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. بل لورته د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار د دبې په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ادعا کړې چې د طالبانو د حضور له امله د غونډې له اجنډا د ښځو او د ښځو د حقونو موضوع لرې شوې ده. په هغه ویډیو کې چې اغلی بار په خپل ایکسپانه خبره کړې، ویلي د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید د حقیقت له پامه ونه غورځوي. ټاکل شوې ده چې په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډه د روان میلادي میاشتې په وروستۍ نیټه پیل شي او دا دوه ورځنۍ غونډه ده. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار د دوه په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په خبرګون کې وایي چې ډیره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقوقو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده. په هغه ویډیو کې چې هی دربار د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبره کړې، ویلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه حیاتي راپور وړاندې کوي، د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې له دې غونډې څخه د ښځو موضوع وباسي. هغې پر دغې کړنې سخته نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو او بشري حقوقو موضوع باید د اجنډا په سر کې وي.
موږ په تیرو څلیروي ساعتونو کې په دې وپوهېدو چې طالبانو په دې غونډه کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده، او څرګنده ده چې د دوی موافقه په دې غونډه کې د ښځو د نه ګډون او حذف ترڅنګ د ځینو جدي امتیازاتو پر بنسټ ولاړه ده. که څه هم ښځې د امنیت شورا د 1425 پریکړه لیک له مخې په دې غونډه کې د بشپړ ګډون حق لري او همدارنګه د وی اجنډا په جوړولو سره د ښځو او بشري حقوقو موضوع په بشپړه توګه د بحثونو له لړلیک څخه لری کړی دا.
هغه زیاته کړې چې طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت د هر ورځې په تیرې دوه مخ په خرابې دودای او نړیوال باید د حقیقت لپاره و نه غورځوي. خو مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په خبري غونډه کې ویلي و چې د دوه په غونډه کې به د بحث محور افغان ښځو پر حقونو څرخي او د غونډې ته د مدني ټولنو استازي هم بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو مجمع په یو اعلامیه کې چې په ایکسپانه یې خبره کړې، د دوه په غونډه کې د طالبانو د حضور او د غونډې کې د ښځو د استازو او ښځینه منتقدانو د حذفولو اړوند اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له دې سره له دې ناستې تمې کمې شوې دي. یادې مجموعې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو سره دا ډاډ ترلاسه کړی چې ښځې به په ټولو پریکړو کې فعاله ګډون ولري او له ښځو سره د خبرو اترو یواله معنا ډکه پروسه رامنځته کړي. د ښځو یادې ډلې همداراز اعلان کړی چې د دوه ناستې باید یوازې د طالبانو پر ګټو متمرکز نه وي، بلکې د افغانستان د خلکو سیاسي پایلو ته هم پام وشي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالان او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالان او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي ګډون ونه کړي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. د ښځو د حقونو دوه فعالانو پریسا مبارز او نظیفه حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې غونډه کې د طالبانو شتون د منلو وړ نه دی او له دې ډلې سره هر ډول تعامل او معامله د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده، نه یوازې د افغانستان د معترضو ښځو لپاره بلکې د افغانستان 99% خلک د دې موضوع مخالف دي. خو ځکه چې طالبانو د خلکو پر سرونو ټوپک ایښی، خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
مشکل اساسي افغانستان نقض ګسترده حقوق بشري
د افغانستان اساسي سنځل بشري حقوقو پراخه سرغړونه او د خزو له حقوقو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه ده. پر دې مسلو خبري ونی سي او د خزو استاذي ګډونونه پی دا غونډه په پریالي نه سي
ځان در این شاس اشتراک نکنه، این شاس ها به نتیجه نه خواهد رسید.
د طالبانو حکومت چې د دوه دریمې ناستې ته بلل شوی، د رواني اونۍ د اکشن می په ورځ په دې ناسته کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو وی ویل چې د غونډې د اجنډا او ترکیب د بدلون په صورت کې به دوی هم خپل دریز بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوه دریمې ناستې پیلې دوته یوولس ورځې پاتې. دا غونډه به د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې د پښکرانو په وینا د تیرو کلونو په پرتله کارونه پیکه شوې دي. دوی وای په خو به په اخترونو کې بازار ګرم، چا به ترې د قربانۍ لپاره نوې چړې، چا خوګان او تبرګي اخیستل، او چا به هم په کورونو کې پراته همدا شیان تیره کول. خو اوس لږ خلک دوی ته ورځي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د مرکز اسداباد په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګاری یا پخګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سری کړي وسپنې په چټکو وهي او ترې نوي شیان جوړوي، او څوک هم زړې چړې، چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوری سوری جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي، لګې دي په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګري یا پښتو ورته لپلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی، او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه خو خوسه کالی بازار سوړ دی.
مخکې پلاختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و، که نه لکه داسې سیزن به زموږ بازارونه تا خپله په ټپه ولاړ دي. زموږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. تا چې دا مخکې وروره خلک وظیفو وروره ماشینه بیا
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکې پر سترګو کړي، او د دکان مخې ته په سوان او باټ چړې، چاقوګان او تبرګي تیر کبي وایي.
زه خپل کاروبار کوم، خو کاریګر سره یم، خو زموږ کاروبار چې کم ډېر څکل ډېر کمزورې دی. بس اقتصادي حالاتونه خپل چې ډېر کمزورې شوی دی، او کاروبار مخکې به موږ ډېر کوو خو اوس کاروبار نشته. خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم، خو یاره الله ته به خپل صبر کوي.
د دوی په وینا چې پوخا به یې د کرکیلی وسایل هم جوړبل، خو د تراکتورونو راتګ سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي، چې ورسره د دوی مزدوري هم کمه شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې بې روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي، خو آهنګران له اوسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري، او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې آهنګران یا پخګران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي، چې ډیرې له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
په کندهار کې به وصله کورنۍ وایي ورستوي ورشتونوي سرپناوي زیانمنې کړي او اوس په بد حالت کې ژوند کوي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل پر راپور کې
د خدای دغه نشي ولکه وچ پاده سوي چې ما شان کو چنه وږه پرې وته په سرخان کې لا دو دی نه واغه په لوشو ولا داس بل زما کې وګو د کچران جړاو
کندهار شهر ته له بادغیس ولایت خرابې ځای سبي امينه